یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت د جوړولو لپاره هڅې روانې دي، ویل کېږي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به هم د دغو هڅو په درس کې نن کابل ته لاړ شي. د کونړ اوسېدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په هیواد کې د یو داسې حکومت د جوړولو هڅه وکړي چې ټول پکې ځانونه وویني.
د اسلامي امارت نمغښتنه ده چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د پاره خپل حالې ځلې وکړي ترڅو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري.
په پام کې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایانو او د هغو د افغان همکارانو د استلو پروسه ګړندۍ کړې او د افغانستان د وضعیت په اړه به نن بیا ملت وینا وکړي. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوښ دي چې طالبانو په ښار کې له سړکونو او واټونو هغه موانع لرې کړي چې دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې.
اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړي. دا یو ډېر ښه سهولت دی خلکو لپاره. سو
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ښځې د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. خو خبرونه لمړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو پیلو. صفی الله استانګزی د خبرونو چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی سپینه مانی وای. د امریکا ولسمشر جو بایدن باندې یکشنبه یوار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصه د طالبانو د واکمنۍ دوه په خبرګون وای د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. او هسپانیا او امریکا موافقه کړې چې په هسپانیا کې د امریکا افغان همکارانو د اوسېدو لپاره زمینه برابره کړي. پوره خبرونه سپینمانی وای. د امریکا ولسمشر جو بایدن بنن یکشنبه یوار بیا د افغانستان په اړه وینا وکړي. د سپینمانی په خبر پانه کې ویل شوی چې بایدن بل افغانستان د امریکایانو او نورو د استلو په اړه وغږیږي. ولسمشر بایدن به د امریکا د ملي امنیت له ډلې سره لکتنې ورسته وینا وکړي. ویل شوی چې بایدن به د خپل هیواد د ملي امنیت له ډلې سره په کتنه کې د افغانستان د وضعیت په اړه امنیتي او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د هندوانو او سکانو استازي نریندر سنگ خالصه د طالبانو د واکمنۍ دوه په خبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. هغه دا خبره نن هند ته په رسیدو له هندي رسنیو سره په مرکه کې وکړه.
ما ته ژړا راځي، بس څه وکړو؟ افغانستان کې له پیړیو اوسېدو داسې حالات مو نه و لیدلې. هر څه مو ختم شول. شل کاله چې کوم حکومت جوړ شو هر څه ختم شول، هر څه صفر شول.
هند هم د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له افغانستانه خپل اتباع او یو شمېر افغانان ایستلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ارنیدام باغچی نن په خپل ټوټر لیکلي چې له افغانستانه د هند هوایي ځواک په مټ د خلکو ایستل روان دي او یوازې نن سهار وختي 138 کسان له کابله نوې ډیلی ته انتقال شوي. هسپانیې له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د هسپانیې حکومت نن اعلان کړی چې په دې تړاو بیګا د امریکا ولسمشر جو بایدن د هسپانیې له صدر اعظم پیدرو سانچز سره ټلیفوني خبرې کړي او موافقې ته رسیدلي. صدر اعظم سانچز په خپل ټوټر هم لیکلي چې له جو بایدن سره په بیلابیلو مسلو له هغې ډلې د افغانستان پر وضعیت او له دغه هیواده د خلکو د رایستلو په تړاو د امریکا او هسپانیې په همکاریو باندې رغنده خبرې وکړي. پرون ماښام په یوه الوتکه کې 110 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادرید بهر په یو پوځي اډه کې کوز کړای شول. په دې ډله کې شپږ درشو افغانانو له امریکا سره کار کړی. له مادرید بهر په دې پوځي اډه کې یو شمېر نور هغه افغان کډوال هم میشت شوي چې په افغانستان کې له اروپایي ټولنې سره کار کړی دی. له امریکا وروسته جرمنی هم خپل اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د احتمالي خطر په خاطر د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لاړ نه شي. د امریکا سفارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي د کابل د هوایي ډګر د دروازې مخته بالقوا امنیتي خطر شته او له دې کبله امریکایانو ته سپارښتنه کوي چې هوایي ډګر ته ورن شي، مګر دا چې د امریکا حکومت ورڅخه وغواړي. د جرمنی سفارت هم خپل اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د کابل هوایي ډګر ته لاړ نه شي. دغه سفارت ویلي چې طالبان هوایي ډګر ته نږدې له خلکو پوښتنې ګروېږي نه کوي. د امریکا د پوځي او چارواکي جنرال ویلیام ټیلر پنتاګان ته ویلي چې تیره اونۍ د کابل د هوایي ډګر له لارې له افغانستان اول زره تنه ایستل شوي چې د هغو په مینځ کې 2500 امریکایان دي. د یو تازه نننی راپور په اساس چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر کړی دی د کابل په هوایي ډګر کې د غنی غونی له عمله و کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. طالبانو بیا د زینو رسنیو په حواله طالبانو بیا د دغو ګډوډیو پړانه د منلي او ویلي دي چې امریکا د ګډوډیو په مهار کې پاتې راغلي. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه 15000 افغانانو ته موقتی ځای ورکوي. امریکا هغه افغانان چې خپل خاورې ته بیایي د هغو د مهاجرت د پروسې تر بشپړېدو پورې په درې میواد کې میشتوي. متحده عرب امارات وایي له کابل څخه به زرګونه افغانان په راتلونکو ورځو کې په امریکایي الوتکو کې د هیواد ته ولېږدول شي. پر متحده عرب اماراتو سربیره قطر او بحرین هم امریکا ته د تلونکو افغانانو موقتی کوربتوب منلی. او د یونان حکومت وایي له ترکیه سره په پوله کې د 40 کیلومترو دیوال جوړېدا بشپړ کړه. دا دیوال چې د څارنې وسایل هم پکې نصب دي اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورماتېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی. تیرونی ترکیه هم ویلي و چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ایران سره په خپله پوله کې د دیوال د غځولو چارې پراخوي. ترکیه په تیرو کلونو کې له ایران سره په خپله پوله کې 155 کیلومتره دیوال جوړ کړی، خو ټاکل شوی چې دا دیوال 241 کیلومتره اوږد کړای شي.
خبرونه مولا زده لډو واوریدل ک دا وزنی نور خبرونه غوړی بیا هم اول ولې د زده لډو په وې پانه کشته پته مو د زده لډو ټکی اور یا زده لډو ان ټکی اکام تمه ده چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل تلارشی. قریشی به لومړنی جګ پوړی بهرنی چارواکی وی چې پر کابل د طالبانو له واکمنۍ دور وروسته افغانستان ته ځي. قریشی چې په اسلام آباد کې یو شمېر افغان سیاستوالو سره خبرې کړې پرون ویل په افغانستان کې یو داسې حکومت ملاتړ کوي چې بشري حقوقو ته درناوی وکړي. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته ویل له ټولو اړخونو سره د نوي نظام د جوړولو په اړه خبرې روانې دي او هڅه کوي چې د یوې درست سیاسي حل لارې پر بنسټ یو نظام رامنځته شي. نور به له خپل خبري علاوه ورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل ته دراته کې اراده لري. شاه محمود قریشی پرور الجزیره ټلویزیون سره مرکه کې افغانستان ته خپل سفر تایید کړ او ډېر جزئیات ورنه کړل. هغه د افغانستان د ستونزو په سورې حل ټینګار وکړ او د خوای دی او داسې حکومت له جوړېدو ملاتړ وکړ چې ټول نور پکې شامل دي. روسي امارات طالبان هم د کابل ته د ښاغلي قریشي د سفر په اړه وپوښتل او د دوی وړاندې د غلام مجاهد راته وویل چې په دې اړه به معلومات وروسته تفصیل ازادي راډیو سره شریک کړي. قریشي داسې مهال غواړي کابل ته راشي چې د طالبانو رژیم لا هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او تر خوای د واک تشه هم تکه شوې نه ده. تیره ورځ د افغانستان یو شمېر ګوندونو مشران او د تنظیمي او سیاسي ډلو د دې غړي پاکستان ته ولاړل او هلته ښاغلی قریشی سره د افغانستان د راتلونکي حکومت او په دې حکومت کې د خپل ګډون په اړه خبرې وکړې. ښاغلی قریشی هغه حال ویلي و چې په افغانستان کې د یو داسې حکومت خملاتر کوي چې ټول لوریو ته د منلو وي. هغه د طالبانو مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم کابل کې دی خو د هغه د لیدلو رسمي معلومات نشته. دې را هم تفصیل نشته چې آیا ښاغلی قریشی د طالبانو له سیاسي مرستیال سره وګوري او کنه. خو له ښاغلی برادر سره له قطر راغلي نور طالب مشان او یو پلاوی چې مشري ملا شهاب الدین دلاور کوي په کابل کې په خواني جمهور رئیس حامد کرزي او د ملي مصالحي دالي شورا مشر عبد الله عبد الله سره کتلې دي. د ملي مصالحي دالي شورا وایي په دې کتنه کې د هیواد تاوان وجد د خلکو د امنیت په تامین د ټول ګډون یا هم شمول سیاسي پروسی د بیرغ په ګډون د ملي ارزښتونو په درناوي باندې ګټوري خبرې شوې. په مخابره د امریکا جمهور رئیس جوبایډ هم خپل ملي امنیت ټیم سره په افغانستان کې تر هغه پر احتمالي ګواښونو خبرې کړې دي. شینا ماړی وایي چې کتنه کې په افغانستان کې په روان وضعیت د ستونزو په پای او په دې هیواد کې تر هغه ریزو فعالیتونو پر احتمالي ګواښونو هم بحث شوی دی. دا په دې صورت کې دوی ځل دی چې جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت ادارې سره پر افغانستان او دلته د روان وضعیت په اړه غونډه کوي. په ورته وخت کې د ناتو سرمنشي د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو یو غونډه ته ویلي د افغانستان راتلونکي حکومت باید په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې شوي پرمختګونه لپاره ونه غوښتي. یان سټولټنبرګ خپل ملګرو او امریکا وخت چې افغانستان نوې حکومت ور سره هغه پرسیت وو پیژندل شي چې نړیوالو تعهدات تجمن پاتې شي او هغه عملي کړي. دا په داسې حال کې چې افغانستان لا هم د واک لیست کې تش سره مخ دی او بد وضعیت د دې هیواد په ټولو برخو منفي اغیز کړی.
دغه راز پر طالبانو د یو منلي حکومت جوړول لپاره د نړیوالو فشارونو هم دوام لري. پرون د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وویل چې اروپایي ټولنه په اوس وخت کې نه طالبانو سره په سیاسي خبرو کې ښکیل ده او نه هم دا ډله په رسمیت پیژني. خو د طالبانو کړه وړه له نږدې څاري. هغې له افغانستان سره د راتلونکو اوو کلونو په مخه د 1 میلیارد یورو مرسته هم په دې پورې وتړله چې راتلونکی حکومت به آیا په افغانستان کې د ښځو په ګډون د بشري حقونو ته درناوی وکړي که څنګه. دغه راز په کور دننه هم د یوه پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره غږونه اوچتېږي. د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په هیواد کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. داسې یو حکومت چې ټول پکې ځانونه وویني. دوی ورته غوښتنه له افغان سیاسیونو او ولسونو هم کوي چې د طالبانو ملاتړ وکړي تر څو په هیواد کې بلې جګړې پیلېدو ته پلمه پاتې نشي. نور په دې رپورټ کې
د کونړ اوسیدونکي وایي له جنګونو وژنو او ویرونو ستړي شوي او نه غواړي چې دا ځل په بل نوم او بله بڼه په هیواد کې پردی جنګ پیل شي. دوی له طالب مشرانو د زغم یو بل منلو او ټول شموله حکومت د جوړولو غوښتنه کوي. د کونړ شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي روح الله غروال:
د اسلامي امارت نمو غوښتنه ده چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت لپاره خپل هلې ځلې وکړي تر څو د افغانستان ټول ولسونه په خپل حکومت کې ځان وګوري، دغه باور ترلاسه کړي چې د حکومت د ټولو لپاره د ټول شموله ده. که چېرته خدای نه خواسته دی په ګروهي ډول باندې په خپل ډله باندې حکومت مخې ته ویسي، خدای مکه افغانستان به د تیر په څیر بحران طرف ته لاړ شي.
خلک له افغان سیاسینو هم غواړي چې نور له خپلو شخصي غوښتنو او ګټو تیر شي. په هیواد کې د یو مرکزی او ځواکمن حکومت په جوړېدا کې طالب مشرانو سره همکاري وکړي څو ټول هیوادوال په آرام ژوند وکړي. محمد موسی:
زما د افغانستان ولس او سیاسیون څخه دا هیله ده چې طالبان سره د کار کول لپاره په ګډه ملا وتړي او د هیواد د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره د هلې ځلې وکړي، ځکه چې موږ ډېر جنګ ځپلي یو او موږ نور نه غواړو چې په هیواد کې مو خرابي او ورانۍ شتون ولري. نو د دې لپاره دا اړینه ده چې موږ ټول سره په ګډه کار وکړو او هیواد آباد.
د دوی په خبره چې د حکومت په جوړېدا کې زند او خند خلک اندېښمن کړي او هیوادې په اقتصادي لحاظ د رکود سره مخ کړي دي. د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې له طالب مشرانو د ګډ حکومت د جوړولو او له افغان سیاسینو او ولسونو د طالبانو د ملاتړ غوښتنه کوي چې طالبان ډاډ ورکړي چې په نږدې ورځو کې به نوې همشموله حکومت رامنځته کړي او د دې کار لپاره له بیلابیلو اړخونو سره خبرې روانې دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422112111415. شمېره بیا وایم 00422112111415.
ازادي رادیو اوري په پام کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن افغانستان د امریکایانو او د هغو د افغان همکارانو د استلو پروسه ګړندۍ کړي او د افغانستان د وضعیت په اړه بنن بیا ملت وینا وکړي. مخکې دی چې په دې اړه نور واوري پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د کابل شهزاده سرای د صرافانو ټولنه وای چې دغه سرای به د افغانستان بانک او نورو خصوصي بانکونو تر خلاصېدو پورې تړلی وي. دغه ټولنه په ویلامې کې ویلي دي چې د پریکړې د خصوصي بانکونو له استادو سره په ګډه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یک شنبه په ورځ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره په کابل کې د شهزاده سرای وتړل سو. حمید الله وردک چې په کابل کې ګرځند صراف دی وای چې د شهزاده سرای په تړل کېدلو سره په بازارونو کې د افغانۍ یو بی ثابت نه دي، نو ځکه خلک پیسې زیاتې نه بدلوي. د نموړي پوینا نن په کابل کې یو امریکایي ډالر په شپږ افغانیو پلورل کېده. د افغانستان مالیه وزارت وایي چې ډېر ژر به د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه بیرته په کار پیل وکړي. د افغانستان مالیه وزارت وایي چې د اسلامي امارت او نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته د کارکونکو معاشونه د تیر په چیر بیا ورکول کیږي. دغه وزارت په ویلامې کې ویلي دي چې بانکي مالی او ګمرکي فعالیتونه به ډیر ژر بیرته په کار پیل وکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورته غاړي دي کولای شي خپلو دندو ته راسي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د مالی وزارت د نورو برخو مامورین دي د افغانستان اسلامي امارت اقتصادي او مالی کمیسون تر پریکړې په تمه سي.
ازادي راډیو اوري. سپینمنې وایي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن له افغانستانه د امریکایي وګړو د ایستلو په اړه نوي معلومات له خلکو سره شریک کړي. په اعلامیه کې د غراز ویل شوی چې بایدن به د خپل ملي امنیت له ټیم سره تر خبرو وروسته په دې اړه وینا وکړي. د موضوع زما همکاري امل علي بشیر تعقیب کړي. په سټوډیو کې سره د امل علي جان مهرباني.
مننه نوري صاحب. پراپورونو کې ویل سوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد ملکی الوتکو ته ویل چې له افغانستانه د امریکایي وګړو د استولو په برخه کې شایل دوی څه خمرسته وغواړي. رويټرز خبري ایجنس د پرون د امریکا د حکومتي سرچینو له قوله ویل چې هوایي شرکتونو ته امر ورکړل سوی دی چې د دوی الوتکې شایي وکړول سي، خو په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده سوی. د سرچینو په وینا ملکی الوتکې به افغانستان ته نه ځي، بلکې د جرمنی او منځنی ختیځ په ګډون به له نورو ځایونو څخه خلک امریکا ته انتقال کړي. نوري صاحب، دا راپور په داسې حال کې راغلی دی چې لسګونو زره خلک په کابل کې د وارخطایي په حال کې سترګې په لاره دي چې آیا بایدن به له افغانستانه د ټولو امریکایانو د ایستلو ژمنه پر ځای کړي کنه. نن سهار هم زرګونو خلک د کابل هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول سوي چې ورسته له هغه له افغانستانه وځي چې طالبان کابل ته ننوتل او افغان حکومت سقوط وکړ. د عیني شاهدانو په وینا د هوایي ډګر شاوخوا د ډزو ژغونه اوریدل سوي او د هوایي ډګر له دروازې سره وسلوالې نشتې هم سوي دي. د افغانستان د هوایي چلن ادارې د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې خلک د هوایي ډګر ته نه ورځي. دغه ادارې پر فیسبوک ولی کل چې په حامد کرزی هوایي ډګر کې هیڅ ملکی پروازونه نسته. مخکې د امریکا سفارت خپل وګړو ته ویلي و چې د امریکا د سفارت له هدایت پرته دی هوایي ډګر ته په هیڅ صورت کې نه ځي. نن چې د اگست 22 نیټه ده، د برتانیې پوځ ویل چې ورسته له هغه چې طالبان کابل ته ننوتل او افغان ملکیان د کابل په هوایي ډګر کې داسې مهال مړ سوي دي چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي. په هوایی ډګر کې د خلکو د غنی غونی لکبل یو شمیر کسان تر پښو هم لاندې سوی دي. په ځانګړې توګه کله چې طالب جګړماران د غنی غونی د لمن زوړلو لپاره هوایی ډز کوي.
لته سمنانه قدر من اوردونکو و امر دل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان او د امریکایانو او د هغوی همکارانو د استلو پروسه ګړندې کوي او ټاکل شوی چې په دې اړه نن د ملي امنیت سلاکارانو سره ملت وینا هم وکړي. لبلوري له مختلفو لورو داسې انتقادونه کوي چې خی امریکا ونتوانیږي چې په کم موده کې ټول امریکایي وګړي او د هغو همکاران له افغانستان او باسي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه له امریکایي ای بی سی ټلویزیون سره امریکا کې ول چې کړي دې التیا پېښ شو چې له افغانستان کې کوم امریکایي وګړي پاتې وو، نو امریکایي ځواکونه به هم د اګوست 13 پورې حمل توي. یو دیرشمه هم هغه نیټه ده چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستي مهلت اعلان کړی دی. بایدن ویلی چې تر هغه چې ټول امریکایان له افغانستان ایستل نه وي، امریکا پوځي حضور به په کابل کې دوام وکړي. البته پوځي حضور هم یوازې په کابل هوایي ډګر پورې محدود.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی سر وسی او تر نور و زر در افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شد. طالبانو د وخت د رسیدو په ترڅ کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې یو شمیر هڅې پیل کړي چې د خلکو د خوښۍ وړ ګرځېدلې دي. یو هم د غزنی ښار دی. د غزنی ښار اوسیدونکو وایي خوښ دي چې طالبانو په ښار کې له سړکونو او واټونو هغه موانع لري کړي چې دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې وې. پر غزنی سربیره د غراز کابل او د افغانستان نور ښارونه هم له دغسې موانعو ډک دي چې خلکو په کراتو کراتو ورڅخه اثر ټکولی دی. نور حال په دې رپورټ کې.
د غزنی ښار له شهیدانو څلور لارې نیولې تر الجهاد جمعه پورې دوه طرفه سړک
سباندې ولسیز وړاندې دولتي چارواکو د وسلوالو طالبانو له بریدونو څخه د ځان ساتنې په مخه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتاړه. دا سړک د ځینو نورو دولتي ادارو ترڅنګ د ولایت مقام او آرام سرای ترمنځ غځېدلی دی. نه یوازې پر دغه سړک دولتي چارواکو موانع کیښودلې وې، بلکې په غزنی ښار کې ډیری داسې لویې لارې او عام سړکونه دي چې د خلکو پر مخ له کلونو تړلي وو، خو غزنی ته د طالبانو له راتګ سره ټولې دغه تړلې لارې د خلکو پر مخ خلاصې شوي او موانع پورته کړل شوي دي. د غزنی ښار اوسیدونکي خوشاله دي چې د دوی پر وړاندې دغه لارې خلاصې شوي او تګ راتګ یې اسانه شوی دی. دوی وایي د دغو لارو له خلاصېدو سره دوی اسوده شوي او په ډیر اسانه سره کولی شي چې پر ټولو سړکونو له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ وکړي. د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د دوی لپاره سخته وه چې په ښار کې به په اوږدو لارو خپل منزل ته رسېدل.
یو دربارې حمیدي یم، د دوی په راتګ سره په ښار کې کوم موانع په کومو جادو کې ښودل شوي هغه لرې کړل شوې. اوس خلک ډېر په اسانۍ سره کولای شي له یوې جادې نه بل جادې ته، له یو سړک نه بل سړک ته واوړېدا یو ډېر ښه سهولت د خلکو لپاره سو. خلک اوس په ازادانه سره تګ راتګ کوي.
قربان علي هم د غزنی ښار یو تن اوسیدونکی دی. دی وایي خوښ دی چې د دوی په وړاندې د ښار موانع ټولې شوې دي.
هغه موانع چې د حکومت لخوا په سرګونو کې شودل شوی و، ولایت په مخ کې، قومندانۍ امنیت په مخ کې، د طالبانو له لورې دغه نیول شوی دی او بل ځای انتقال کړی دی. اوس ښار پاک سوتره او صفا شوی دی، ټول خلک راضي دي، تګ راتګ خلک راغلي دي په بازارونو کې.
کله چې هم د زمري میاشتې په یوویشتمه نیټه وسلوالو طالبانو د غزنی ښار ونیوی، نو په دغه ځای کې د ولایت مقام، امنیه قومندانۍ، د ملي امنیت ریاست او تر نورو دولتي او نظامي ځایونو راګرځېدلې ټولې موانع لرې کړې چې له هغه وروسته خلکو د هغوی دغه کار وستایه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د نور بس د یا شکست ژوندۍ خبرونه لرو. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته خځې د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي. دا هغه موضوع ده چې د وخت د طالبانو له رسیدو وروسته ډیر چارواکی نړیوال یا بهرنی چارواکی مطرح کوي او وایي چې باید په افغانستان کې یو داسې نظام جوړ شي چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولو اقلیتونو او د ټولنې د نورو پرګنو حقونه پکې خوندي وي. دغه راز د افغانستان په وخت د ماسپښین 2 بجې هم یو بل ژوندۍ خبرونه لرو. د روغتیا، د ژوند، شتمنۍ خبرونه، د خبرونه هم د تاسو لپاره ځانګړې شوې. د خبرونه ته هم ډاکټران رابولو او تاسو کولای شئ چې ورڅخه پوښتنه وکړئ د خپل ناروغي په ارتباط. خو بیا هم د راپورونو سلسلې ته دوام ورکوو. د کونړ اوسیدونکو وایي طالبان پر دولتي وسایلو او موټرو پام نه کوي. د دوی په خبره هر ځای چې وسایلو کې تخنیکی نیمګړتیاوې پیدا شي یا پکې تیل ختم شي نو دوی همالته پرېږدي. نور په دې راپور کې
د کونړ اوسیدونکو ویل کوم ورځ چې وسلوالو طالبان ته د ولایت ولسوالۍ واګې سپارل شوي پوځي موټرې په سمتوګه نه کاروي. د دوی په خبره کلی چې په موټر کې تیل خلاص شي یا موټر کې تخنیکی نیمګړتیاوې پیدا شي په هماغه ځای کې د بې څښتنه مال په څیر پرېږدي. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو عرفان الله
کومه ملي شتمنۍ چې د هغه کټانګونه دي، هغه کرینجر موټر دی، هغه کار رقم وسایل دی د افغانستان د ولست. خو دغه ملي شتمنۍ ډیره په بیرحمانه ډول باندې استعمالیږي چې په کوم ځای کې تیل خلاص کی یا کوم پورځي خراب شي په ما غزه باندې ټیله کې وستې وی غاړه ته خطا کی دغه یو هوا د بل هوا د غمرستې وی چراغلی وی افغانستان ته او د افغانستان ملي شتمنی ته نه جوړک شو.
خلک له طالب چارواکو غواړي چې خپل وروندو کسانو ته توصیه وکړي څو دولتي موټر یا وسایل په سمه توګه وکاروي او له هغوی پوره ساتنه وکړي. دوی له طالبانو دا هم غواړي چې کومي نظامی موټرې د سرکونو پر غاړو خرابې ولاړې دي باید نظامی مرکزونو ته انتقال کړي. سبحان الله وای
مشران نه غوتنه ده چې زر تر زر څومره زر چې کېدې شي دغه کار مخنیوي وکړي ترڅو دغه بیت المال چې د افغانانو ملي شتمنی ده سالم او روغه پاتې شي.
دوی ویره لري چې دغه نظامی وسایل هم دا ویایي مو کلونو په څیر په کباړ بدل نشي او پاکستان ته انتقال نشي. په کونړ کې طالب چارواکي به وایي چې دوی خپل اړوندو کسانو ته امر کړی چې له دولتي وسایلو څخه په ناسمه توګه ګټوانه خلی او کومي موټر چې د تیلو د نشټوالي او یا هم د نورو تخنیکی عوارض لامل د سرکونو پر غاړو یا لارو کې ولاړ دي باید هغه ټول بیرته خپل مرکزونو ته انتقال کړي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
چې په لارو کې همبېنې دي دغه شان رینجرې دي پاتې شوي دي یا اوړېدلې دي نو دا د ملت سرمایه ده دا زمونږ شتمنی ده. په دغه په باره کې والی صاحب جدي امر کړی دی چې دغه مشکل حل کړي.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو لارو او په ځانګړي ډول د کابل جلال آباد پر عمومي سړک یو شمېر ورانې شوې موټرې ولاړې دي چې هر یوې میلیونونه افغانۍ ارزښت لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې کیږو. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سله شره پنځه څپه هم صاف او وضعي اوریدلی شئ. او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پریښي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. نن ما سپین منګه د میدان وای خواته لاړلو. اول ته د منګ مسافر ته باور پخدای وکړ چې زناورم په ډیر خې زناور باندې شکر وباس چې په ځنګل کې ګرځي کنه بیا به شکر وباس. یو حال دا یو حال دا چې خلک وهل تکول اچا تر چا سندونه دي هغه نه پیډی سي تیرسي او دا چې خلک ومس وجو مروړای د څوک اسنان لري هغه ولاړ دی مالته نو یو ظلم ستم به خزو خزي وې هي ساړیان وې هي شلاق ور سره ده.
سلام علیکم. نور الله ماته لوګر ولایت مرکز په لاله ماړوند و ورور دغه دی لوګر کوملی واچو دا ټول طالبانو پلیکو کې کوچان او نور خلکو دا ټول چور کړل دي کمانډو ټول تجهیزات او وسایل چې ټول لزان سره غلا کړل. طالبان په خپل پوار وار په مقرر ډول باندې ملت وايي چې موږ بیرته اصلاحات راول اردو جوړو نو دا دوی تجهیزات او وسایل چې ټول چور سل او ټول لاړ د افغان ملت بیت المال حساب کې دا شان ټول چور
سلو دا بیا سوق جوړي. هلو السلام علیکم. زه مر افغان د پکتیا ولایت زرمت له سوالي څخه در سره تماس کیم. زه د طالبانو له مشرانو څخه دا هیله لرم چې نن د ازادۍ ورځ ده او دوی ملي بیرغ ته اجازه ورکړي او ملي بیرغ لمنځ نه یو نشي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صف اللہ افغان خبر کوم د جلال آباد خار څخه. د محله تفاضا د طالبان وروڼو څخه دا د زراغل مخابرات چوکي ولاړم. افغانانو غوښتل چې خپل د شینول مانځي بیرغونه سره د دین شي مخابرات چوکا کوټکی ور سره دی هغه سره بیرغونه دی ویل چې د چا کار وو دین پوری بیا وای فایرونه کې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر. مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00420 0221 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 0042 02 2 1 1 5.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې لکه څنګه چې مخکې مو ویل د نور بس د یاشکست ژوندۍ خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم پر دې خبرې کوو چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته ښځې د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو، خو لومړی به صفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر جو بایدن نن یکشنبه یو ور بیا د افغانستان په اړه وینا کوي. د سپینه مانی په خبر پانه کې ویل شوی بایدن به د افغانستان د امریکایانو او نورو د استلو په اړه وغږیږي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د هندوانو سکانو استازی نریندر سنگ خالصا د طالبانو د واکمنیدو په خبرګون وایي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې. نریندر سنگ خالصا او لسګونه نور هندوان د هند هوایي ځواک په مټه له کابله هند ته انتقال شوي دي. هسپانیې له امریکا سره موافقه کړې چې د خپل هیواد په پوځي اډو کې به د متحدو ایالتونو افغان همکارانو ته د اوسېدو زمینه برابره کړي. د دې موافقې له مخې پرون ماښام یو الوتکه کې 113 افغان کډوال او د هغوی د کورنۍ غړي له مادرید بهر په یو پوځي اډه کې کوز کړای شوي دي. له امریکا وروسته جرمني هم خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د احتمالي خطر په خاطر د کابل نړیوال هوایي ډګر ته لاړ نه شي. د امریکا سفارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي د کابل د هوایي ډګر د دروازې مخ ته بالقوا امنیتی خطر شته او لدې کابل امریکایانو ته سپارښتنه کوي چې هوایي ډګر ته ورنشي، مګر دا چې د امریکا حکومت ورڅخه وغواړي. د یونان حکومت ویل له ترکیه سره په پوله کې د 40 کیلومتر دیوال جوړې دا بشپړ کړ. دا دیوال چې د سارنی وسایل هم پکې نصب دي، اروپا ته د افغان پناهغښتونکو د ورماتېدو د مخنیوي لپاره جوړ شوی. او طالبانو د افغانستان یو پیژندل شوی سیاسي څیرې ګل آغا شیرزي ته له هغه سره د کتلو پر مهال د افغانستان د بلدوزر لقب ورکړ. په خواله رسنیو د طالبانو ګڼ مشران او ګل آغا شیرزي ښکاروي چې شیرزي د طالب مشرانو په هڅونه له دې ډلې ملاتړ اعلانوي. شیرزي ته د بلدوزر لقب د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې د هغه د هڅو په خاطر ورکړل شوی و.
السلام علیکم. تاسی د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخري. د خبرونه د پلازمینی کابل په ګډون ورسته له هغه چې په ټول افغانستان کې د ولایتونو د طالبانو په لاس سقوط وکړه او افغان حکومت لم منځه لاړ، د شذو اندیشنې د دوی هلي او راتلونکو حکومتې د تمو په اړه د خبرونه په یو څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. اوس دریوې لاندې د می ورسته به د خبرونه وره.
نور بس دی شکست سکوت.
تاسی ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز خبرونه شکست سکوت یا هم نور بس دی خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوري. اوریدونکو د ازادي رادیو سره د مستقیم تماس لپاره تاسو زموږ شميري د ځان سره اخستلای سي 00422211401 او 00422211401.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې اونیس پروگرام نور بس دی یا شکست سکوت خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې عدلیه وزارت افغان شذو ته د حقوقي چارو په برخه کې د مشورې لپاره یو تلیفوني شمیره فعاله کړې ده.
دا شمیره څه ډول کارول کیږي، شدي څنګه معلومات ترلاسه کوي، او آیا دا شمیره چا کارولې ده چې ګټه ورڅخه پورته کړي وي کنه؟ پر دې موضوع به د خبرو لپاره را سرنند عدلیه وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤل حنیف شریفي او همدارز د افغانستان د شوزو د حقونو مدافع او مدني فعال زاهده فیضان په دې خبرونه کې ګډون وکړي. شریفي صاحب، ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ګډون کوي.
تشکر، تشکر از شما. زنده و جور سلامت باشه. اول سلام خدمت شما و از شنوندگان محترم شما. ما در خدمت.
شریفی صاحب، تاسی کلمره مشتفه دغه تلفونی شمیره په اړه باندې یو څه معلومات راکړی چې عدلیه وزارت ولې دا پریکړه وکړه چې دا ډول یو شمیره باید و شو ته اعلان سی؟
تشکر. طور که شما بهتر میدانید که یکی از مکلفیت های وزارت عدلیه آگاهی دهی در مورد مسائل موضوعات جزایی حقوقی در مدنی و تجارتی و فامیلی می باشد، به اساس از اونمو مسئولیت هایش توانست که این مرکز فعال بسازه و مرکز مشورتی حقوقی برای شهروندان کشور در موضوعات و قضایای مدنی تجارتی فامیلی و جزایی مشورتی می نماید. این مرکز با همکاری بنیاد بین المللی حقوقی افغانستان یعنی ILFA در چوکات ریاست عمومی عدلیه شهری در مقر وزارت عدلیه عملاً به فعالیت آغاز نموده. مرکز مذکور با داشتن متخصصین حقوق و سوالات مطروحه همشهریان نیازمند مشورای حقوقی از طریق شارتکود 188 پاسخ ارائه میکنند که هدف ما البته از فعالیت مرکز مذکور ارتقای سطح آگاهی حقوقی افراد جامعه بوده که این هم در نهایت منتج به تقویه سیستم حکومتداری خوب از طریق حاکمیت قانون و دستیابی و عدالت می باشد.
دغه شمیره 138 ده. آیا دې شمیره ته چې څوک زنګ ووهي، زنګ تیریږي بیا ورسره تاسو خبرې کوي که کوم بل څوک خبرې کوي پر دغه شمیره باندې؟
ما در مرکز مشورتی حقوقی تقریبا 5 نفر متخصصین حقوق استخدام شدند که در از طریق تمام شبکه های فعال در افغانستان مثل روشن، MTN، اتصالات، سلام و تمام هموطنان می توانند که در طریق از اینمی شبکه ها به شماره 188 تماس بگیرند و متخصصین حقوقی که تقریبا 5 نفر هستیم ما به سوال های از واره گرفته پاسخ ارائه می کنیم.
د دې پروسه که تاسو یو څه ماته تشریح کړئ، لومړی چې که یو څوک حقوقي پوښتنې ولري او مشکل ولري 138 شمیرې ته زنګ وهي، ستاسو د دفتر دغه 15 کسان چې تاسو یاد کړل چې دوی مشورې ورکوي خلکو ته حقوقي، دوی دغه زنګ پورته کوي، مشکل اوري او بیا د هغه وروسته دوی څه کوي؟ یعنی د دوی فعالیت څه ډول دی چې دغه مشکل ته رسیدګي وسي؟
بسیار خوب است. اول متقاضیان مشورای حقوقی وقتی که تماس میگیرند تقریبا 5 خط تلفن در اینجا موجود است که متخصصین حقوق در پشت هر تلفن هستند. وقتی که تماس میگیرند ما سوالشان را میگیریم، اگر موضوع حقوقی ابعاد گسترده نداشته باشند در اون صورت ما دفعتن برشان ارائه معلومات میکنیم. اگر موضوع دو بحث است در اینجا، یک ارائه معلومات است، یکی هم ارائه مشوره حقوقی. اگر مثلا یکی از متقاضیان مشوره حقوقی یک موضوع ارائه با ضرورت با معلومات در مورد یک دوسیه ایش داشته باشه که مثلا ما یعنی دواره داریم به کجا مراجعه کنیم، دقیقا او ارائه میشه و جوابش که به اینی مثلا به اینی به ارگان شما مراجعه بکنه و دوایتون به این شکره که موضوع ارائه مشوره حقوقی است. مشوره حقوقی اگر ابعاد گسترده داشته باشه در اون صورت ما ازشان وقت میگیریم که مثلا 5 یا 2 یا 3 دقیقه بعد ما برای شما تماس میگیریم. اینجا مشاورین با هم سر موضوع بحث و گفتگو میکنیم، بالاخره از مجرای قانون چیزی که در قانون باشه از او همو سوالی از اونا را بیرون‌نویس میکنیم و بعد از او باز دوباره اینجا امکانات وجود داره از طریق تلفن دوباره برای از اونا تماس میگیریم، همو فشرده یا شالوده همو بحث ما را که چیزی که اونا میخواستن پس برشان رایه میکنیم.
شریفی صاحب که تاسو په دې اړه وایست چې د ورځې تاسو ته څومره زنګونه درځي، څومره خلک په دې شمیره باندې خبر دي چې 188 شمیره د عدلیه وزارت هغه شمیره ده چې خلک کولای سي پر دې شمیره زنګ ووهي او حقوقي مشورې ترلاسه کړي؟
بسیار خوب، آغاز و فعالیت مرکز مشوره‌دهی تقریبا از اول همی سال جاری عملا به فعالیت آغاز کرده. در این مدت از ما روزانه است، البته در اوایل هموطنان ما از فعالیت و چگونگی فعالیت از این مرکز آگاهی نداشتند. در ماه‌های عمل تقریبا عمل ثور جوزا و سرطان ما تعداد متقاضیان مشوره حقوقی کمتری داشتیم، چون در اوایل اسد ماه اسد که فعلا ما قرار داریم، چون از طریق وسایل رسانه‌ای مثلا رسانه‌ای مثل تلویزیون طلوع، تلویزیون ملی و رادیوی پرشنونده شما اعلان صورت گرفت، تقریبا میزان متقاضیان مشوره ها بیشتر شده. در حدود تقریبا در امی 15 روزی که فعلا در این ما قرار داریم، ما در حدود 100 قضیه اینجا درخواست مشوره کرده که ما 100 هم داریم، از اینا داره بیشتر شده میره. بر اندازه که آگاهی و اشتخارات از این مرکز از فعالیتهایش بیشتر شد و مو اندازه ما متقاضیان بیشتر از هموطنان خود میداشته باشیم در راستای عقد مشوره حقوقی.
ډیر مننه شریفی صاحب، تاسو لمر سره پر لیکه اوسی. زه اوس ورځم د نور بس تخ پرونی دوهمی میلمنی ته زاهده فیضان صاحب لمر سره پر لیکه ده. فیضان صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي.
السلام علیکم، تاسو ښه هم مننه کوم، سلامت اوسئ.
تاسو مشته په دې اړه یو څه وایست چې دا ډول شمیرې چې لکه د عدلیه وزارت چې اعلان کړی د خلکو دپاره چې دوی باید دغه شمیرې ته زنګ ووهي او حقوقي مشورې وغواړي د خپلو مشکلاتو په اړه، دا څومره مهم ګڼل کېدلای سي؟ دا کار، دغه اقدام څومره مهم دی؟
سلامت اوسې، تاسو ته ستاسو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. البته دغه شمیرې ډیر مفید دي چې دغه اصلاحات یا شمیرې ته زنګ وهي او تر څو خپل غستون دي هغه قضایي صف کې هغه سره همغږي ولري. خو چون په نورستان ولایت کې تر اوسه پورې دغه کوم فعالیتونه نه دي پرمخ وړل شوي، او چون نورستان ولایت هم تاسو ته بهتر معلوم دی چې په کافي اندازه د تلیفوني شبکه نه ده غځېدلې پولیسو والیګانو ته، د وجه نه او بل دغه موضوع ډیر مفید دی چې دغه یو سلاتات یا شمیرې ته زنګ وهي او ډیر زر لاسرسي ورستي قضایي عدلي او قضایي ارګانو ته، دا به ډیر مفید دی ولسونو لپاره.
شریفی صاحب، تاسو د زاهده فیضان خبره واوریدل، هغه خلک چې یو سلاته اتیا شمیرې ته زنګ نسی وهلای، هغه څنګه تر پوشش لاندې راولی تاسو؟
بسیار موضوع مهم است. در ولایتی که شبکه های تلفنی فعال نیستند، اونا ما وزارت عدلیه از طریق یک ریاست آگاهی عامه داره، اونا میتونن که از برنامه ها رو دایر میکنن به سطح ریاست عدلیه خود ولایت مربوطه، اونا از طریق برنامه هایی که دایر میشه در سطح ولسوالی، در سطح قریه‌جات، اونا میتونن که از او طریق آگاهی عامه در موارد قانون، در موارد سوالاتشان حاصل بکنند.
در شدو چار وزارت هم مخ که وش پیته دغه شمیره اعلان کړی ده، او دا شمیره وړیا ده، هر څو کولای سي دغه شمیرې ته زنګ ووهي، که ښځې وي که کوچنیان. د دوی په برخه کې که دوی کومې ستونزې لري، د ښځو چارو وزارت ته دوی خپلې ستونزې او قضیې ثبتولای سي د دغه شمیرې له لارې. نو تاسو څه فکر کوئ زاهده فیضان صاحب، چې دا ډول شمیرې چې که زیاتې هم سي، آیا افغانان به وکولای سي چې دوی د دغو شمیرو د لارې خپلې ستونزې تر چارواکو پورې ورسوي؟
سلامت اوسې، مننه. البته دغه شمیرې چې لکه څنګه چې شریفی صاحب ویل چې آگاهی عامه د لارې دا به مخکې لاړ شي تر څو عدلیه او قضایي ارګانونو ته ولسونه لاسرسي ولري، او لکه څنګه چې وزارت امور زنان دغه شمیره ټاکلې ده چې په وړیا توګه دغه ستونزې
افغانستان کې د غستون دي د حل لار نه لري چې په دغه شمیره ول چې موږ په امنیتی ځواکونو کې دغه شمیره موږ چې اوس له تو شمیره ته زنګ وای چې تر څو امنیتی ځواکونه هغه ساحه ته ورسیږي. نو دا البته زما خپل نظر دی چې دغه شمیره دومره ولسونه ته مفید نه دی، ولې چې یو خو هغه دی چې هغه بیا هم هغه موضوع ته راګرځو چې هغه تلیفوني شبکې وجود نه لري، هغه قرا او قصباتو کې، هغه لري پرتو سیمو کې، ولسوالۍ ګانو کې، یوازې نورستان مشنهونه خلک، یوازې نورستان نه، دغسې نور ولایتونه، روزګان، خوست، پکتیا، پکتیکا لري پرتو ولسوالۍ ګانو کې. نو دا به زما د نظر دومره مفید نه چې په دې شمیره زنګ وهي او زموږ ستونزو ته، ښځو ستونزو ته، یا عدلي او قضایي چې نور کم قضیې سب کېږي، د دې په برخه کې همکاري او همغږي ولري. او په دې عصر کې، په دې وخت کې خو هغه لاس په لاس دوسیه چې کله مو د مداله لاس کې ورکې، هداغې حل کول هم ډېر ستونزه لري. نو چون شمیره به د ولسونو ستونزه حل زما د نظر دا د سیداغه نه ځانم مفید نه ځانم. خو که چېرته وو د شریفي صاحب خبره چې هغې د خبرې په تایید چې آګاهي عامه موږ په قره او قصباتو کې، په ولسوالۍ ګانو کې موږ ولرو چې دغه شمیرې ته زنګ وهل شي او دغه ستونزې ستاسو حل شي او موږ نه وو هغه عملا کار م ورته وښودل شي، نو انشاءالله چې یو اندازه به ولسونو ته فایده ورسي.
زه په ورسم د یوې داسې ښځې پر لور باندې چې همدی د عدلیه وزارت و شمیرې ته زنګ وهلې دي، له هغوی سره خپل ستونزه شریکه کړې ده، دا به خپل تجربه له موږ سره شریکه کړي. نازله جانې ډېر مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
تشکر، سلامات بشین.
نازله جانې، تاسو د عدلیه وزارت یو سلو اته اتیا شمیرې ته زنګ وهلې دي، تاسو که خپل تجربه موږ ته ووایاست چې دا څنګه تجربه و تاسو، آیا فکر کوئ چې دا ډول شمیرې د خلکو سره مرسته کولای سي د مشورې دهي په برخه کې، د مشورې ترلاسه کولو په برخه کې؟
بلې، ما زنګ زدم یک دو مشکل داشتم، وخت چې ما زنګ زدم به مشکل ما رسیدګي شد، یک مشورې خوب دادن، تشکر از اونا هم، از شما هم بسیار زیاد تشکر. دیگه مشکل نبود که راضی بودیم از جوابشان، از رهنماییشان. ما مشکل ما مشکل خانوادگی بود، مشکل فامیلی بود. یک چند سوال داشتم اینجا، مشکل داشتم، نظر و مشکلاتم زنگ زدم، اونا هم مشوره خود هم رهنمایی خود درست دادن، ما تونستم مشکل خود حل بسازم.
ډیر مننه نازله جان، ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملمو سره ګډون وکړ. شریفي صاحب، داسې خلک ستا چې ستونزې حل سوي نه وي،
بعضی موضوعات بعضی همشریان ما زنګ میزنن در اینجا، مثلا بعضی موضوعات، مثلا موضوعات جزایی که حکمشان قطعی و نهایی شده و ولی که اونا تقاضای مساعد حقوقی را از وزارت عدلیه را میداشته باشند، در حالی که وقتی که سه مرحله تای مراحل میشد از موضوعات جزایی، دیگه مرحله باقی نمیمونه که در اون صورت در از اونا ما وکلای مدافع یا مساعد حقوقی تعیین بکنیم. واسه بعد همین موضوع رو ما و همراهشون شریک میسازیم که دیگر کدام مراحل باقی نمونده، مثلا سه مرحله تای مراحل شده است و در حال تنفیذ حکم محکمه قرار می داشته باشن. این موضوعاتی بوده که مثلا نتونستیم ما کاری بگره برشان بکنیم. من در غیر از او دیگه تمام سوالاتی که اونا می داشته باشن، مشکلی که می داشته باشن، در محدودی شوکات قانون مشوره برشان ارائه می شه، قناعتشان فراهم می شه و بر اساس از اونمو مشوره هایی که از اینجا برشان ارائه می شه طرف متخصصین حقوق بر اساس از اونمو اونا حرکت میکنن و بالاخره همون مشکلشون حل میشه در اون مجره که جایی که روان میشه، مثلا اطمانای عدی و قضایی یا اداراتی حقوق یا هر مرجی که کار میداشته باشن و یا مشکلشون در اونجا بابرسه بر اونجا. دیگه اونطور قضیه ما بیاد نداریم، در طول مدت سه ماهی که ما فعالیت داریم، سه الا پنج ماهی که ما فعالیت داریم باشین که ناحل باقی مانده باشه.
زه به ورسم ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به راواخلو چې له تاسو څخه کومې پوښتنې لري. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام تاسو مېلمنو ته، زه په ځان د فاریاب د ولایت د غورمشه ولسوالۍ څخه په تماس یم. زه په منصب د اردو مایوبه سند شل کاله کېږي چې افادونه زما په لاس کې دي. نو وزارت عدلیه او نه ریاست جمهوري نه وزارت دفاع دغه زموږ حکومت ته شل کاله کېږي چې په ټول عادي کې نو پر دې باندې په دې یو نظر یو رانمایي و چې بس مننه کوم.
بله سلام علیکم محترم، سلام بر شما و بر میمون محترمتان سلام تقدیم میکنم. اسم من زرگون است محترم. خو قضیه من 10 سال میشه، اینال قضیه من 10 سال میشه. من شوهر اولین پلیس بود کشته شد، بازی طالبا به زور مرا به یک ریش سفید نکاح کردن. و ریش سفید هم که فعلا در خورانخور خشکیست، اینالی ولسوالی سیاگرده ولسوال شد دیدارشم خودشم. این همی قضیه را من هزاران دفعه به نشسته هفت و به 180 ما زنگ زدیم. مگم به دروغ گفتن که این همی قضیه را من میگم 10 ساله قضیه است، از من 9 ساله ای تو کمتون امنی. با خود وزارت امور زن را زنگ زدیم، با ریاست امنیت پروان زنگ زدیم، با خود والی شاید زنگ زدیم. مگم از امو اولم یا دست داشتن امرایم طالبای قربان، من در شکنجه طالب بودم. این در اول سنبولی پارسال مرا از خانه کشیدن امی طالبا، وزارت و ولسوال تیاگرد از ولسوالی ولسوالش دست داشت کلش امرایش، مرا از خانه کشیدن در نهای ممیده کدن، سر ممیده کدن، نال تکه تکه در خانه پدر مفتیدیم. از داران جای ما عرض کردم، مریضه کردم، نه کس صدای ما شنید. اینال محرم پیش از او موندم، متکه و پرچه اینجا در خونه بیادرم هستم. یعنی فیصله را یا ایمی شمارا را که ایلان میکنه مگم دسترسی نمیکنن برشان. این اما قضیه من 9 ساله 10 ساله قضیه است، کمتون نیست. این بنام زرگون هستم. میتونین امرای وزی هم گب بزنید که ما در این 9 سال عزیز یک ترورست ها که حرکت میکرد طرف کابل روز دکاندار است شو طالب بانمو کار کسی جد طالب ها بلسوال غربنده گرفتن. چی بود که خود ولایت یک گام داشت کلش نی دز داشت، عزیز حرکت که توجه ما گفتم که اینمی فلان آمد زیر چوکی موتر طالب ها پود کرد دستر سواری رشانده بود. اینمی رئیس امنیت خودش دز داشت، گفتم او را داشته ها پایین میکنه
زرغونه جانی،
طالبا را داشته ها پایین که تو جانی فجاری روی که طرف کابل.
بله.
بعد روح چوکی ها را کم گفت که این مشکل فامیلیست، مشکل فامیلیست خجالت بکشه که اینال ورسولی سیاگر در شما فروخت بیتخ بیتخ بیگپ بیشخان.
ولی ز فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سو. شریفی صاحب، تاسو د زرغونی په نوم دی اوریدونکې ژغ واوریدی، تاسو د دوی و دغه قضیه ته څه ویل غواړی په جواب کې؟
برای عزیز سوال خواهر عزیز ما که تماس گرفتن و تقریبا یک بار شوهر کردم و شوهرشان وفات کرده و بار دوم شوهر کردم، چون قانون در اینجا واضح است، قانون من خشونت علیه زن، البته که حق انتخاب همسر خود خانما دارن، هیچ کسی اینا مجبور کرده نمیتوانن که و زور بر شوهر بتن در یک موضوع، و موضوع دیگه ایشم که موضوع مورد خشونت قرار گرفته، اینا خشونت خودش جرم بوده، هیچ کس حق نداره در محل سکونت اداره دولتی یا غیر دولتی، مستاد، محلات عامه و سایت نقلیه یا سایر محلات مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب مطابق احکام این قانون مجازات می شود یا می گردد. اینا می تونن که با فرمودی خشونت علیه زن در امو ولایت مربوطه که در ریاست فرمودی استیناب البته در مخه در خود ولایت قرار داره عارض شون و به موضوعشان انشالله رسیدگی صورت میگیره.
مننه شریفی صاحب. فیضان صاحب، که تاس په دې اړه وایست چې دولت څنګه مرسته کولای سي د خلکو سره چې عملا د دوی سره کومک وسی د دوی د قضیو په حل کې؟
مننه کوم. البته د دوه یو خور یو ورور یو د قربان او یو بل د زرغونه جان قضیه می مواردله. البته دیو د پاره یو قوی سیستم ایجاد چی چی ده اداهی پا برخه که، او بل کم اداره عدلی و قضای ارگا اداره تو که باید ده خزو ده پاره ده خزو ده دوسیو ده دیو ده حقوق و ده یادی ده پاره ده دیو آقا عدلی و قضای که جاریز عرائز که گی ده دیو آقا اسنادون ده چرل ده پاره یو قوی کار ورته وکړی. په دغه شمیری مفید دی چې دغه شمیری ته زنګ وهي، خو د ګوتو شمیره په شمیره د بعضو خلکو لپاره
مفید دی چې هلته پخپله په مرکز کې اوسیږي او زر تر زره هغه مرجې ته لاسرسي ولري هلته لاړ شي. چون د قرا او قصبات او ولسوالۍ ګانو لري پرتو سیمه د پاره دغه شمیرې داسې مفید اور نه دي چې په دغه شمیره زنګ وایي او دوی خپل ستونزې ورسره شریکې تر څو د الله لاره ورته پیدا کړي. نو زما غوښتنه د عدلي او قضایي ارګانونه دا دی که خور دی که نارینه دی که ورور دی که په هره برخه کې خشونمنی خشونت دی که نور میراث دی که مهر دی که نور د خویندو او د ورونو قضیه دي، نو باید دې ته په ډېر جدي او په درنه سترګه وکتل شي او د حل لارې ورته پیدا شي، یو ښه قوي میکانیزم ورته جوړ شي او دوی ته د ښه کار زمینه برابر شي چې تر څو دغه دوسیه په ښه شان ته وڅېړل شي، حق له حقدار ته ورسیږي.
ډیره مننه زاهده فیضان صاحب، همدارز د خپل میلمه حنیف شریفی صاحب څخه ډیره مننه کوم چې د عدلیه وزارت د مشورې ورکولو د برخې مسؤل دی چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خلکو ته اوس هم د دې خبرونه وخت پای ته رسیدلی دی. اوریدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.